د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې هیوادونو ځانګړو استازو په روم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلی دی چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همدارز ویل شوي هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو 2 کې له افغانستان سره کړي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28,000 کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا، په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن کیږي، راستنیدونکي او بیځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه مجهز نه دي او کافي امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لومړني کنفرانس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کنفرانس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری UNHCR په مالي ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښت ګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به ځای شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي. خو دې ادارې په خواله دی د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخه بې ځایه کیدنې او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غزه کې یوه لویه روغتیایي غمیزه را روانه ده. د دې سازمان ویاندی کریستین لندمایر پرون په غزه کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کیږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له 3 اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8,300 کسانو ته لوړ شوی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرایلو پر جنوبي بیسیمو برید وکړ. 1,400 کسان یې ووژل او 200 نور زیات یې برمته کړل. او یو شمېر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سرو رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس رابلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو ملاتړ بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او دفاع وزیر لایټ اوستین له مشرانو جرګې د اسرایلو او اوکراین او نور امنیتي لګښتونو لپاره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرستې غوښتنه کړې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 22 نندارچیانو خپل لاسونه سره کړي وو چې دا په غزه کې د وینې تویدنې نښه وه. لکه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو پراخه حمله پیل کړه، په ځواب کې اسرایلو پر غزې ترنګ هوایي او ځمکني عملیات سخت کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. رسره اوسې قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په پاکستان کې د ډیرا غیر قانوني کډوالو د استوګنې لپاره ټاکل شوی مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې راستنیدونکي سخت ناراضه دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر ستونزه یو مرکه هم لرو.
هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده، هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري، هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې له هغوی نه باسي.
د هرات د وروستۍ زلزلې یو شمیر زیانمن کسان ادعا کوي چې ټپیان ناروغان یې له روغتون نه ایستل کیږي.
نه ماشومان ول او یوه نیمه میاشت له مخه د مدرسې راوتلي وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه.
دا د بشري حقونو فعال منیزه کاکړ د چوي په کراچۍ ښار کې محکمې څو ماشومان په حبس محکوم کړي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي او ریډیو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو راپورونه ته په پا پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سرلننه په افغانستان ته د کډوالو استل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي دوی به یوازې غیر قانوني یا بې اسناد کډوال له خپل خاورې وباسي، خو ځینې افغانان شکایت کوي چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
په پیښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپل کورنۍ سره اوسي اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپل زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست دی پاکستان نه، سید تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورک نه کړو په زور یې باسئ. کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل، دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوئ.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو خارونو کې لوړاندې د کډوالو د توقيف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کیږي بیا افغانستان ته اړول کیږي. د ځینو نورو سیمو ترڅنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی افغان کلی د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سوي وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټې بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له پاکستانه د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زندانی کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سره سره ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن اغا ویلي په سپین بولداک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له روانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپل ایکس شبکه کې ویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوی مهلت تر پای ته رسیدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیله او د بشري حقونو فعاله منیزه کاکړ وایي د دې ښار یوې محکمې نه تنه افغان ماشومان چې یوه نیمه میاشت مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په یوه میاشت بند محکوم کړي دي. اغلې کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي وو او تر دې مهاله یې ورسره د کورنیو اړیکه نه ده نیول شوې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د اتو او لسو کلونو ترمنځ نه افغان ماشومان په یوه میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه نه ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبه په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یوه میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تیرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولیږل شي. منزه کاکړ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یوانی میاشت لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی گرفتار کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه دا یې وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د اغلې کاکړ په خبره په تیر یوانی میاشت کې دغو ماشومانو د خپلو کورنیو له لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې دغو ماشومانو د ځینو انزورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو افغان ماشوم خي چې خپل ټولګیوالو او خونکو ته په اوښکو سره خدای پماني کړي.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. په کراچۍ کې د کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادۍ رادیو ته وویل
امینو اطفال ما
موږ د دینه هم ماشومان لپاره وکیل نیول دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې لبن څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او ان شاء الله په څو ورځو کې به هیوا ته ودی
ان شاء الله درچند روز ناره ما به وطن می فرست.
خاغلی تخاری د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشی کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولېګل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د کنسولګرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
و موریدل چې په کراچۍ کې د یوې محکمې لخوا نه افغان ماشومان په حبس محکوم شوي دي. دا راپور داسې مهال ورکول کیږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ نن پیل شوه. د پاکستان حکومت 1.5 میلیون افغان کډوالو ته له یوې میاشتې لږ موده مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه له دې هېواده ووزي که نه په جبري ډول به وایستل شي. په دې اړه مې د مینالس د پروګرام د ډایرکټرې پلوشې حسن نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی ده یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی څو خپل څه اقتصادي ستونزې دي خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې لغوی نه باسي او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او د حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاری کړي دي او دا یې غلط ګڼلی ده. هغه برخورد دوی د ریفوجي خلکو سره مخصوص د ماشومانو ښځو او کورنۍ سره مخکې بیایي.
بله آغلی حسن، کډوال حقوق لري. د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیره افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست دوی څه کړي دي؟
بله تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینا لست د څو سازمانونو سره په مشترکه دی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه ریفوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې اوسېږي بېرته په افغانستان سره تګ ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې ده امریکي حکومت ته چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي، او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي، یا دوی یو بل داسې ځای ته ولېږي سې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیاتو سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده، د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازې هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم تند روي ته تغیر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی سي په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ یعنی ناسب شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت سي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلونو زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتي دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید ریفوجی یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې منتاس پیګیز په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بین لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، د دې وو بیرته هوساینه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یوه انساني فاجعه ده.
د مینا لست د پروګرام د خیریه ټولنې مشره پلوشه حسن وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادۍ رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو سپو 19.25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. د تیرې شنبه ورځ رئیس په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل شوي چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. اپوزیسیون غوښتنه کوي چې واک د یوې موقتې او بې پرې ادارې ته وسپارل شي څو د روان میلادي کال عمومي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، خو صدر اعظم شیخ حسینی خبرداری ورکړی چې که مخالفان خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په بنگلاديش کې پولیسو پرون سه شنبه د اپوزیسیون د لوی ګوند له غړو سره شخړه وکړه. د بنگلاديش ته ملي ګوند په نوم د اپوزیسیون د ملاتړي په دغه هیواد کې له دریو ورځو پر ترانسپورت بندیز لګولی او د صدر اعظم شیخ حسینی استعفا غواړي. د اپوزیشن د غړي وای چې یو غیر حزبي موقت حکومت ته د قدرت انتقال غواړي چې در روان کال پر عمومي انتخاباتو څارنه وکړي. د بنگلاديش صدر اعظم حسینی د سه شنبه په ورځ د ډیالوګ وړاندیز رد کړ او خبرداري ورکړ ک اپوزیشن خپل لګول شوی بندیز ته دوام ورکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د عوامي لیگ په نوم واکمن ګوند خبرداري ورکړي ک اپوزیشن د دوی پټکو خپل اناشې ته دوام ورکړي دوی به په وړاندې مقابله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د واکمن ګوند د بنگلاديش عوامي لیگ د مشرتابه غړي قمر الاسلام په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو ته په اشاره وویل
دوی د بنگلاديش ملت پال ګوند زموږ د ازادي غوښتنې د جګړې مخالف او د خپلواکۍ دشمن دی. دغه ګوند پر بنگلاديش او اساسي قانون یې باور نه لري. د قانون او قضایي دستګاه تابعیت نه کوي. له دوی سره به د خبرو هیڅ جوړجاړی نه وي. غواړو ښکاره ووایو تر هغه چې د ازادي غوښتنې دغه مخالف ځواک د بنگلاديش له سیاست لري نه کړو په بنگلاديش کې به سوله او امن ټینګ نه سي.
د اپوزیشن لخوا د لګول شوی بندیز پرون درې مورز و. د دغو بندیزونو په لومړی ورځ لشتر لشه دوه کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان دي. لکه چې له تیرې شنبه په دغه هیواد کې د اپوزیشن اعتراضونه پیل شوي د سیاسي بې ثباتو له کبله د یو پولیس په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د بنگلاديش ملت پال ګوند هم چې پخوانی صدر اعظم خالده ضیاء مشري کوي حکومت ضد اعتراضونه کړي چې له کبله د بنگلاديش حکومت له فشارونو سره مخامخ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموګ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته نه کوو. فريد سیال د لویدیس رسپانې کتلی او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې له ناچارۍ له پاکستان څخه وتلی او افغانستان ته ستنه شوی دي لا ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. ورسپانه لیکي ل اویا زرو زیات بیا اسناد او افغانان پاروستي ونیو کې ارشیوی دي چې بیرته افغانستان ته واوړي څو د چهارشنبه پورز دوی ته ل ورکل شوی زربل اجل سره سم عمل وکړي. د پاکستان د حکومت ل لوري بیا اسناد او افغان کډوالو ته ل دې هیواد څخه د وتلو لپاره ورکل شوی مهلت د چهارشنبه پورز پوره شو او ورسره لنن روزي افغانستان ته په زور د ستنولو اقدامات پیلېږي. د تیر یک شنبه پورز د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې ل 3 میلیون څخه زیات افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې 1 میلیون او 200 زرو زیات سي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د نجم الدین تورجان په نوم د افغان کډوال کی سره خېستی د چوای پاکستان کې د څلويختو کلونو تیرول ورسته د استوګنې د اسنادو د نن لرلو لقبله تازه شوې دی چې د خپل کورنۍ سره بیرته افغانستان ته ستون شي. دریش پته کلن تورجان د ورسپانې ته ویل دي له هغه ځای چې درې لسیزې کور غنلو په یو لارې کې د کور کالی را بار کړل او د کډوالو له هغه سیل سره یو ځای شو چې غوښتلې د پاکستان لخوا د ورکل شوی مهلت سر پای در رسیدو مخکې افغانستان ته واوړي. ورسپانې د پاکستانی چارواکو له قوله ویل دي چې تورجان د هغه اویا زر افغان کډوالو څخه د چپتیر څو ونې وکړي له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستون شوی دی. وړاندې لولو د پاکستان لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد څخه د وټل لپاره د ورکل شو مهلت پوره کیدو غن افغانان له سختو پریکړو سره مخ کړی دي چې آیا هڅه وکړي هغه هیواد کې پاتې شي چیرته چې نور زاین کیږي او یه هغه هیواد ته ورشي چې لسیزی هلته ژوند نه دی کړی. د نیویارک ټایمز لیکنه زیاتوي هغه چې افغانستان ته ستنیدل انتخاب کړي پاروستي او کې پر ډیورن کرخه د تاګراتک پر دروازو غنه غونه جوړه کړی ده. چارواکي عمر سره اون کې ټیمونه یې طرف شار لاندې راوستي دي. مرستر سونکو ډلو ویل دي چې هر ورځ شاوخوا 4000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمیر د هغو کسانو دوه چند دی چې د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د شړل کېدو تر خبرداري مخکې ستنېدل. د ډیپلوماټ خبرونه هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د ټاکل شوی مهلت په پای ته رسیدو یو لیک نه خبره کړي او وایي کډوال د طالبانو د حکومت پر ضد یو ستراتیژیکي وسیله په توګه کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرونه په باور پاکستان افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد جدي اقدامات وکړي. وړاندې لولو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري اټکل کوي چې پاکستان د مهال د څه باندې 3.5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی. په دې کې شاوخوا 500,000 افغانانو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته پناه وړې ده. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د طالبانو د حکومت چارواکي له پاکستان څخه د 1 میلیون او 500,000 څخه د زیاتو بیا اسنادو کډوالو ورستنېدل اندېښمن کړي دي چې کولای شي د طالبانو حکومت له جدي اقتصادي ننګونو او نورو فشارونو سره مخ کړي. د طالبانو حکومت له پاکستان څخه غوښتنې چې دا پریکړه بیرته واخلي. ډیپلوماټ رسپانه لیکي له خپل خاورې څخه د بیا اسناد افغان کډوالو پر شړلو د پاکستان ټینګار ممکن لدی سره اړه ونه لري چې اسلام آباد غوړي د افغان کډوالو له بارزان خلاص کړي، بلکې د لیکوال پر وینا تر ډیره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو لپاره د شته پاکستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د پاکستان مهمه غوښتنه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د هغه مشرتابه پر ضد د جدي اقدامات وکړي چې د پاکستاني چارواکو د ادعا له مخې د افغانستان په خاوره کې اوسېږي. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې دی، هغه بریدونه چې تر ډیره پکې پاکستاني نظامیان په نښه شوي دي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور لرو. په هرات کې یو شمیر زلزلہ ځپلې کورنۍ ادا کوي چې روغتیایي خدماتو ته له ارتیا سره سره د دې ولایت له حوزوي روغتون څخه رخصت شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د ناروغانو هډوکي مادي او ترخی مولاندې لازم او اسانتیاو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري، خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب د اداره دوي اوې په هیڅ صورت به د هرات د ورسته زلزلې ټپيان له بشپړې درملنې مخکې له روغتون نه رخصت نشي.
پیرات کې د وروستي زلزلو یو شمیر زیانمن شوی کسان وایي کسان دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د اسانتیاو د نشټوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړي زلزله کې خپل 10 کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم لای ماته شوی خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصری لگان می مات شوای. موږ په لومړی ورځ 12 بجې روختون ته لاړو، تر 15 بجو په روختون کې وو، بیا یې راوستلو همدې د هرات حوزوی روختون ته لاړو. ویل یې چې ملا مو مات شوی دا، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیا نشته، ځای هم نه و چې بستر شوی وای، روختون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلی اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یو خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي، خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي، له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهار او له سهاره تر ماښامه د ملا له درد شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا دغه دوي ردوي او وایي په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلي له بشپړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي. نږدې 40 تنه یې د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیایي کمپ کې عملیات او درملنې شوې ده.
دا ادا سمانه ده، تر هغه وخته چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړ توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي، موږ به په هیڅ ډول ناروغ په ځانګړي ډول د زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو، په روغتون کې چمتووالی نشو. که بل څه پېښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي، موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
جوش دا وسه مې نه مته میمون نه غوړو.
پیرت کې لومړی وژن کې زلزلہ شاوخوا دریو نه وړاندې د اکتوبر په ومه په هرات کې رامنځته شو او وروسته ډیر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډیر کسان مړه شوي او تر 2000 ډیر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته
د سهار شپګ بجې او 1:30 دقیقې دي. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی په روم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلي چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د مرستندویو موسسو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د دې هیواد په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همدارز ویل شوی هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نه دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28 زره کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن شي راستنیدونکي او بې ځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بې پولي ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکز نه مجهز ندی او کافی امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لمړني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR په مالی ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښتګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به بې ځایه شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي. خو د ادارې پخوا د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیاتې ګڼې ګونې پراخه بې ځایه کېدو او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غذا کې یوه لویه روغتیایي غمیزه پیښیدونکې ده. د دې سازمان ویاندې کریستین لینډ مایر پرون په غذا کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له 3 اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سره رنګونو لړلي وو پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس رابلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو مالی ملاتړ بند کړي. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې فلسطیني حماس ډلې د اسرایلو په جنوبي سیمو برید وکړ، 14 کسان یې ووژل او له 200 زیات نورې برم تکړل.
نیمه نړۍ خسره به میان خلیم را بندي ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزه بیا دا وی چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپل لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الګ سره دی لسلو او زر ستونزو سره چې لري ده وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شنې خوري خو یو عادي ډول دی چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمانځي او چا اقتصاد له کمزور وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک پیغورونه کوي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زموږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډیره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه رای بار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډیر فکر کوي اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه هلک سره شریکوي همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
یو بل نه باید پښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو تنی کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي، ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک ته راغلی ده، الک خو ښایستوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپل خواښ باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلې کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلې په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولاد از ما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خوښه خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلې کوژده په بې خبرۍ کې له موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی بوګرکې نه ولیدلې، جلکې بو وډکې نه ولیدلې، اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسي چې دا متوت نیوی یا پډار یا نور انشي میشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واکازیا وشولا، نو اسړای چې و نازیم و به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو ود کړي دی دا خدای دې دې ټوډي رپغنی وخت لا په شوق نته د پډر پرېګ دا خوار دې د سړای دومره مجبور شولو چې دا نشي کې دومره دې ټفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو دې ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي ته سو چې نه خیر دې وخت را وخت را هغه خوشی کړلا زته ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه متو ته نو جلکې زندگی به تبو نشي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکې په ولدي کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې توز وې پډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نوستي دا خام یو بشر دی یو حق لري دا خاله مسلمانې لري او ازادي پښتو لري ازادي څه نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو سات دین ته لو خسته شي دی حکومت په لیو سات خسته شي دی شارې په لیو سات خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اکه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د غیرکې ته څوک به غور نشي کولای چې تعلق شوی دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میډ فټر ته وته دو غریب خدای پر کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا وش تا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کی سنت پختونی وی مو صد کینی دغه دی مو صد سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته ده کی او نه دی ته څوک په غور پلرګنه ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط پلور مور ته څوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای تعالی وکړه کولی سنت فری خوله فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښوله د اخر بشر دی الله په کړي دي خدای دې ویلي حق نه لري
له رواني ارخصه هم چې جلې له کوژدي ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلې سخت ځپی ارواپو شمله کټوازی په دیاکله وایي
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدي حاصل تراشو د دې حاصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل او پیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر تیر کې، په تعامل تیر کې، خدا ده چې یوه دې واده ورس خرابه کې. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي. او
دغه ټول مسائل جدي ونیسي، لرواني اړخه هغه کس وچیړي، مثلا سي آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلیز ژوند کولای سي او کې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وچیړل سي، بیا که په دې مطمئنيږي چې ورسره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکي. دغه د کوژدې دوره يم تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده، ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید وګده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني، چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوزده پس کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله په حقوقي لحاظ د بشر د حقوقو لاره کدا موضوع وڅېړو د هلته څومره د ځوانې نجلۍ حق تر پخولند کیږي
د بشر د حقوقو لامل انتخاب حق چې لري هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر ناخلو هغه کده د مثال دغه د ژوند ملګری وي هغه کده چې لري د پاره کده الګ د پاره کله چې دغه انتخاب تاسو تر ناخلې او کله چې مجبور کی یو چې په زور باندې پر هغه کې دا چې دغه انسان هغه بشري حق چې لري هغه پایمالول او نقص کول دي
مومن صاحب کله دا سیم کیږي چې هغه مقابل لورې چې نارینه دی یا الګ دی واده کیږي واده وروسته د ډیر بی مسولیت اته په ما خبرو وایم یو ډول دغه دی الګ کورنۍ د الګ اخلي دی انجلې په کورنۍ یا په انجلې په وګي وربارې چې نور هر څه کوي هم د سیو سره گذشت کوي په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به سیوي
ګورې دی تاکر تاسو مدني نظر نه ګورې او اسلامي نظر نه ګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوی دی چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د خځې او په خځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي نارینه دا ډیر واضح دي دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو باندو کې خلک تر خبر نه لري دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغه شیانو چې ډیر حیاتی شیان دي په دې باندې غږیږي نه دا بیل خبره ده مګر په اسلام کې دا ډیر زیات واضح شوی دي راغله مدنیت ته مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غونډه یو شی وي په دغه تړل کېدل په دغه قرارداد کې شرایط چې مثال د خځې چې کارونه لري چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړی مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامعې کې دا وی چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دا وی هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې دا د فسخ کېدلو طریقه هم باید موجوده وسیږي مګر د ټول خبرې کوم به هم به ترجمه کورونې او ته د افغانستان هغه شرایط او ته هغه دین ته چې نه نه سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصول پابان او دا غیر ټولنه په اصول او همکاري سره د دوه شیانو چې هغه مخونی ورشي او د دوه کسانو ژوند چې تبانه شي هغه د جنې ژوند او د الګ ژوند چې تبانه شي
که په اخر کې خپل خبرې د سره راټولې کوچې د دې کوزدي دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی نو دا غلطه کولای شي چې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکي په ټول ژوند کې بیلې دل مناسب کار دی هم څه کنه
بلې او دا موخه خلاصه او وکړه دغه حالت زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي د دغه فامیل د جنې د فامیل مسولیت دا ده د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده چې هغه چې دی هغه حالک په باره کې مختنه وکړي په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی د څه کوي آیا دی کوم بد عمل لري آیا دی چې دی زمونږ فامیل لپاره سم کس دی که نه دی آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دی هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره هغه وکړي چې دوی مسولیت داره چې دغه ټول شیانو باندې ځان باید پوه کړي د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته دی چې د جلې کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي دا چې د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوی دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق
ډېره زیاته مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه ډېره زیاته
در ګران دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 22 11 42 201.